السلام علیکم د ازادۍ رادیو ماخمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن شنبه ده، د 1402 هجری لمریز کال د وږي یا سنبلې یولسمه نیټه ده چې د 2023 میلادي کال د اګست او بخې د سپتمبر د میاشتې له دوهمې سره برابره ده. دا خبرونه په خبرونو پیلېږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو تازه راپور کې وایي چې په 13 جولای میاشت کې په افغانستان کې شپږ 50 پروګرامونه د بشری چارو پر وړاندې د خنډونو له کبله په موقت ډول ځنډېدلي دي. راپور کې راغلي دي چې په دې خنډونو کې د پروژو په تطبیق کې د طالبانو د لاسوهنې، د بشري مرستو، د پرسونل او امکاناتو د تګ راتګ د مخنیوي او د هغوی پر وړاندې د تاوتریخوالي موارد هم شامل دي. راپور زیاتوي چې د طالبانو پالیسیو او چلند هم په افغانستان کې د بشري بحرانونو پر مهال د مرستو د رسولو هڅې ستونزمنې کړي دي. په دې اړه تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. په لغمان ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې د ورښتونو او ګلۍ په نتیجه کې د سیلابونو د راوتلو له کبله د یوې میرمنې په ګډون شپږ کسان ټپیان شوي دي. بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي د دې چارواکو له قوله خبر ورکوي چې د دې سیلابونو له کبله په مرکز مهترلام کې 15 کورونه ویجاړ شوي او شاوخوا 800 جریبه کرنیزه ځمکه زیانمنه شوې ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې نن او سبا ښایي په لغمان، بدخشان، نورستان، کونړ، ننګرهار، لوګر، خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې سخت ورښتونه وشي او د سیلابونو د راوتلو احتمال هم شته. د ملي مقاومت د جبهې په نوم د طالبانو مخالفه ډله ادعا کوي چې په تخار ولایت کې 15 طالبان وژلي او 2 تنه نورې ټپیان کړي دي. د ډلې نن په یو بیان کې وویل چې وسلوالو یې دا برید بېګا د تخار ولایت په بهارک ولسوالۍ کې د طالبانو پر یوه پوسته کړی. همداراز د ازادۍ جبهې په نوم بله ډله ادعا کوي چې د پروان ولایت په بګرام ولسوالۍ کې د طالبانو پر یوه پوسته برید کې 2 تنه طالبان وژلي او 3 نورې ټپیان کړي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي او خپلواکو سرچینو هم دا ادعاوې نه دي تایید کړي. پاکستان وایي په شمالي وزیرستان کې له وسلوالو سره په پرونیو نښتو کې د پوځ یو افسر جګړن امیر عزیز او 2 سرتیري وژل شوي. پر پاکستاني پوځیانو د ډیری حملو پړه تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي ډلې منلې ده. د دې ډلې په حملو کې سږکال تر 500 ډېر پاکستاني پولیس او پوځیان وژل شوي دي. د پاکستان پوځ په تیرو 8 میاشتو کې د خپلو 216 افسرانو او سرتیرو د وژل کېدو پخلی کړای دی. متحدو ایالاتونو او ملګرو ملتونو ټي ټي پي د ترهګرو ډلو په لیست کې شمیرلې ده. او د عراق صحي چارواکو نن وویل چې لږ تر لږه 13 کسان چې ډېره برخه یې ایراني زیارت کوونکي دي، د پلازمینې بغداد په شمال کې د 2 بسونو د ټکر په پیښه کې مړه شوي دي. فرانس پرس خبري آژانس د یو روغتون د چارواکو له قوله خبر ورکړی چې په پیښه کې 14 تنه ایرانیان او 2 تنه افغانان مړه شوي دي. د سرچینې په وینا د پیښې 2 نور قربانیان نه دي پیژندل شوي. د عراق د دولتي خبري آژانس اینا د راپور له مخې دا پیښه بېګا نیمه شپه د دجیل او سامرا سیمو ترمنځ شوي او په ترڅ کې 15 نور کسان هم ټپیان شوي دي. هر کال میلیونونه شیعه زیارت کوونکي چې ډېره برخه یې ایرانیان دي، د 40 په نوم په مذهبي مراسمو کې د ګډون لپاره د عراق کربلا ښار ته ځي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپور ناراضي. په افغانستان کې د رغنیزو پروګرامونو د تطبیق پر وړاندې د خنډونو په اړه د ملګرو ملتونو راپور او د مرستو د ویش په برخه کې شکایتونه.
په دغه بشري مرستو کې طالبان خپلوي پالي، هغه مستحق خلکو ته نه ورکوي چې کونډې رنډې دي، یتیمان دي، دا خو ته ورکوي چې دوی سره په تیر نظام کې په جنگ کې برخه اخیستې جنګېدلي.
دا موضوع به له یو شنونکي سره په مرکه کې هم وڅېړو. د ښځو په اړه د طالبانو د پالیسیو پر وړاندې د جرمني په کولن ښار کې د افغان فعالانو له مظاهرې به خبر شي. په یو بل راپور کې د خلکو له هغو شکایتونو خبرېږي چې وای د ډالرو لورېدو سره سره نرخونه د پخوا په څیر وبخی د ډالرو لټیټېدو سره سره نرخونه د پخوا په څیر لوړ دي.
ډالر مخ په کاته کې لوی دی خو د خوراکي توکو بیې ما سي لوړې دي. قضاتي وړو اوس په 1400 څخه د 1200 روپۍ باندې ما سي اوس خلک خرڅوي او غوړي په 900-900 روپو پورې خرڅېږي.
نړیوالو مسایلو کې به د اوکراین د جګړې وروستای حال درکړو. اورېدو ته را سره اوسئ.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، په افغانستان کې د رغنیزو پروژو د تطبیق پر وړاندې د خندونو په اړه ملګرو ملتونو یو راپور خپور کړی چې جزئیات تاسو ته وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې ورزو یوې بلې موضوع ته فکر کوم چې زمونږ خبریال چمتو دی راپور ورکولو ته. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د ملګرو ملتونو امنیت شورا ویلي دي چې په 13 جولای میاشت کې په افغانستان کې 55 مرستندوی پروګرامونه په موقت ډول ځنډیدلي دي. د امنیت شورا په راپور کې چې پرون خپور شو ویل شوي چې په مرستندویو پروژو کې د طالبانو لاسوهنه، د کارکوونکو او وسایلو د لیږد پر چارو محدودیتونه، او په ځینو مواردو کې د دوی د بشري پرسونل او خدماتو پر وړاندې تاوتریخوالی د دې باعث شوی چې دا پروګرامونه وځنډول شي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره حسیب تلاش راسره دی. تلاش سمې راباندې وکړي.
سلامونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا وایي چې 13 جولای میاشت کې په افغانستان کې 55 مرستندوی پروګرامونه په بشري مرستو کې د طالبانو د لاسوهنې پر انتقال د محدودیتونو او د بشري پرسونل او خدماتو په وړاندې د تاوتریخوالي له امله موقتا ځنډول شوی دی. د امنیت شورا په راپور کې چې د جمعې پورې خپور شوی راغلی چې د طالبانو سیاستونو او کړنو په افغانستان کې بشري کړکیچ ته د رسیدنې لپاره د دوی هڅې ننګولې دي. په راپور کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا له قوله راغلی چې د نورو ننګونو ترڅنګ د خزینه مرستندوی کارکونکو پر کار بندیز د لامل شوی چې خزو او ماشومانو ته د مرستو رسولو چاره اغیزمنه شي. د طالبانو حکومت وایي چې دولا مجاهد امنیت شورا د راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو وړاندې تر دې په بشري مرستو کې د طالبانو لاسوهنه رد کړی ده. خو یو شمېر افغانان چې بشري مرستو ته اړتیا لري، دوی ادعا کوي چې د بشري مرستو په ویش کې د دوی په وینا انډیوالي او خپلوي پالل کیږي. د لوګر اوسیدونکو خان محمد چې ازادي راډیو سره خبرې کولې، د ویل چې ستونزه دا ده چې حق حقدار ته نه رسیږي او د اوسنی حکومت کارکونکو په کلاس لري. د په وینا د دوی د مرستو په ویش کې لاس وهنه کوي، هڅه کوي چې خپل خپلوانو ته ورسیږي. د کابل یو اوسیدونکو چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم واخیستل شي، د بیا ازادي راډیو ته وویل
په دغه بشري مرستو کې طالبان خپلوي پالي، هغه مستحق خلکو ته نه ورکوي چې کون ډیر ډیر یتیمان دي ضرورت لري ورته مستحقي، هغه ته نه ورکول کیږي. هغه ته ورکوي چې دوی سره په تیر نظام کې په جنگ کې برخه اخیستي جنگي دي، هغه خلکو ته ورکول کیږي. په دې کې خپل خپلوان پالي دوی چې څوک پیژنې چا سره بلدیا ولري، هغه ته ورکول کیږي. تر اوسه پر ډیر خلک د دینه به برخه پاتې دي.
دا په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته په دې هیواد کې د بېوزلۍ او بیکاری کچه او تر رسیدلې او په بیساري ډول بشري مرستو ته د خلکو اړتیا زیاته شوې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د بشري وضعیت په ځانګړي توګه د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. ویلې دي چې طالبانو د دوی د حقونو محدودولو ته دوام ورکړی ده. امنیت شورا زیاتوي چې په افغانستان کې بشري کړکیچ د دغه شورا لپاره تر ټولو مهمه موضوع ده. طالبانو د تیر میلادي کال په وروستیو کې د ملګرو ملتونو اړوند بنسټونو په ګډون په ټولو بهرنیو ادارو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. که څه هم د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه وغندل شوه، خو طالبانو په دې اړه تر اوسه په خپل دریځ کې بدلون نه دی راوستی.
مننه حسیب تلاش و چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تازه راپور جزئیات اورول. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په دې راپور کې ویلي دي چې په 13 جولای میاشت کې په افغانستان کې 55 مرستندوی پروګرامونه موقتا ځنډیدلې دي. په دې اړه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پخواني کارکونکي عبدالحسیب لطیفي نظر اخلو. ښاغلی لطیفي د تیر پرزیدلې جمهوري نظام د ښاري پراختیا وزارت معین هم پاتې شوی دی. لطیفي صاحب، له تاسو نه مننه کوم چې په خبرونه کې د ګډون بلنه مو منله. د طالبانو د حکومت او د ملګرو ملتونو ترمنځ په اړیکو کې ستونزې بخوا هم ویخو د ورځ په ورځ زیاتیږي. اصلي علت د دې ستونزو د پراخېدو څه دی؟
ګران ټکل صاحب سلامونه تاسو ته، ستاسو همکارانو او محترم لیدونکو ته. په تاسف سره باید ووایو چې د مرستندوی فعالیتونه چې دي متاسفانه زیاتره د سیاسي نزاکتونو تاثیر لاندې زی کله، او بل دا چې د طرفینو ترمنځ چې امارات دی او ملل متحد دواړه د ملګرو ملتونو ترمنځ د تفاهم یو 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 د نشټوالي وجوهات دي چې دا مشکلات پیدا کوي، او بل دا چې د ترجیحات یا اولویتونه چې د غیر رعایت نه کیږي اکثرا په داو کې د نزاکتونو او ټولنیز حساسیتونو راپارولو بحث ګرځي چې دا خپل یو مسله ده. بل عمده خبره چې د شفافیت خبرې پکې راځي، اکثرا دا د ظرفیتونو د نشټوالي خبره ده چې هغه په دوو برخو کې ده، هم د تفاهم په چوکاټ کې چې د هغوی په ژبه باندې مسایل ورسره نه شریکیږي چې قابل هضم وي هغوی ته، او بل دا چې د پروژو د تطبیق د لپاره کډرونه نشته، ولې چې فرار د مغزونو د دې بحث ګرځېدلای چې یو لوی خلا رامنځته شي چې دغه وجوهات د دې کې دی شي، او ورسره اوس خو ګټ د دې تاثیرات نشته دینه روسته چې واسه ډی کې پیدا وي چې اقلیمی او طبي تاثیرات به هم وي. ورسره بل دا چې ټولنیز تاثیرات چې اوس زیاتره په دې پیږي چې د بیکاری او بیروزګاری د ضعیف اقتصاد او د ولګي باز ګرځي چې د دې لپاره ټول خلک په تشویش کړي دي، نو دا عمدتاً کده د دوی د تفاهم جبه ترمنز وای دیوبل په جبه په دې لای وای
بلکې
سره چې دا 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 خندونه باندې شو رامنځته کیدای، ان دیو لاس نه تک نه خيږي دا چې دوړه خو په موضوع باندې
بله
په اوس د سواندي شکل باندې
بله لطیفی صاحب، له سیاسي برخې پرته د ملګرو ملتونو د پروژو د تطبیق پر وړاندې په افغانستان کې نورې ستونزې هم شته کوي کومې دي؟ یعنی پرته له دغو سیاسي مسایلو یا د اختلاف چې د دواړو لورو ترمنځ شته؟
بله، هغه دا ده چې د ظرفیتونه په سیستم کې د خو حکومت ولې د پاره هغه ظرفیتونه چې په کار دي چې واقعا سیستم د خو حکومت ولې خواته بوزي، هغه د مخزونه د فرار له وجې وجود نه لري چې دغه په اساس دغه مشکلات پیدا شوی او واټن پیدا کړی د دواړو خو ترمنځ، د طرفینو د امارات او د ملګرو ملتونو ترمنځ دغه پروژو دغه مسایل په اړه او د بی اعتمادي فضا یې رامنځته کړی، نو د دې لپاره چې دا ټول سره یو ځای شي وي دي بل اخر د دې معنی چې وایي چې د انکشاف خاطر یو پل هم اوچت نشي او ټول د احتیاج لوري ته پاتې شي چې د مرستندوی د بشري کومکونه دي چې دا ډیر لنډمهاله دي، او دا د د د دې موثریت دومره زیات نه وي لکه چهار ورځ یو چاته کب ورکي دا موثر نه ده. بهتره دا ده چې په یو ښه تفاهم سره هغوی ته د کبانو د ښکار طریقه سړی وخی، نو په دغه شکل کې دغه مشکلات د دې باعث ګرځي چې دغه واټنونه زیات شي. بیا هم هغه نقطې ته سړی راځي که دغه مرستې د سیاسي تاچو د شانو کې رانیشي، نو او د تفاهم لاره داسې غوره شي چې دغه په ژبه قابل هضم کلماتو باندې مسایل ورته تشریح شي، او په زمن کې ټولنیز اولویتونه ترجیحات په نظر کې ونیول شي. دا ډیره مهمه خبره ده، د دې چې خلک اوس ډوډۍ نه لري او موږ نور مسایل ورته مطرح کوو. اول خو یو چاته یو مړی ډوډۍ باید ورکړ شي، هغوی ته قناعت ورکړ شي، د آگاهي او چتولو یو مرحلې ته هغوی سره همکاري وشي چې د هغې نه وروسته دا
کې دی چې دا پروژه ته بلې لطیفی صاحب، د انجونو د خوانځیو بندیدل او د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د خزو پر کار بندیز د دغه ستونزې د دوی ترمنځ د وطن په لویدو کې څومره رول درلوده؟
بیا هم خبره ګران ټکل صاحب، د تفاهم موضوع ده، کله چې دوی د یو بل په ژبه خبرې نشي کولای، د یو بل د پاره د قابل هضم الفاظ او میکانیزم د افهام او تفهیم چې ترمنځ ونه لري، په یقین سره دا مسایل به وجود ولري، او کله چې د تفاهم چې برامین سر شي اولویتونو باندې پوه شو چې اول یو مړی ډوډۍ ورته پکار دی چې هغې سره د کولی شي په یو یو سړه سینه فکر وکړي په مسایلو د خپل د ژوند په ضرورتونو باندې چې د هغې له مخې بیا وکولی شي سړی نور مسایل رامنځته کړي. یا مثلا د ښځو د کار په اړه دا یو مهم موضوع ده بالکل چې په دې اړه هغه ادارو کې چې واقعا د ښځو ضرورت دی په یقین سره د هغوی سره د افهام تفهیم په اساس د تعامل په اساس موضوعات تشریح کیدای شي چې هغوی ته د دې ضرورت ورته وښودل شي چې په دغه ادارو کې د ښځو ضرورت دی، خصوصا د بشري مرستو په برخه کې، هغه برخه چې خزینه او ماشومانو ته اړوند دي دغه د پاره کې خزینه نه په یقین سره چې هغه نشي کیدای. یا مثلا د واکسین پروژې وي یا نور داسې مسایل دي چې هغه د ټولنیزو حساسیتونو په نظر کې نیولو سره ان دا ټول د حل یارې لري.
بله مننه.
د تفاهم لاره د غوی په جبه.
بله لطیف صاحب مننه. کلاند په پای کې راته وایاست چې د خطر شته چې ملګری ملتونه به خپل پروژې د دغو ستونزو لکبله بل اخره په بشپړ ډول په افغانستان کې بندي کی.
زه په دې باورمن يم چې ملګری ملتونه خپل پروژې په افغانستان کې هیڅکله نشي بندولای، ولې افغانستان د ملګرو ملتونو غړی دی او هیڅکله خپل غړی هغه په میدان کې نه پریږدي. تنها دا چې طریقه د مسائلو د حل فرق به کوي، د غیب واټن به لږ څه زیات وي، د دې دغه واټن د لمنځه وړلو لپاره د دوی د نږدې کولو لپاره د تفاهم یو هغه معقوله لاره پکاره ده چې د دواړو لپاره قابل هضم وي او دوی دواړه د خپل موقفونو نه یو نرمش حالت تراشي چې لږ دوی نرم شي، لږ هغوی نرم شي او هغه حاله کېدای شي چې هغوی ته د هغوی په ژبه باندې مسائل په واقعي شکل باندې تشریح شي او هغوی پوه شي چې د ښه حکومت ولې لپاره د ټولنیز پرمختګ لپاره دغه ضرورتونه دي. په یقین سره چې هیڅوک به د دې مخالفت نه کوي او په یقین سره د دې د حل لارې پیدا کېدای شي چې دواړه د یو بل په ژبه خبرې وکړي، نه دا چې د بهرنیو په ژبه ده لکه چې یو نیم فیصلې داسې وي چې د بیرون نه راوړل شي او چې د افغانستان د ټولنیز شرایطو سره هیڅ تطابق نه لري، هغه هیڅکله تطبیق وړ نه وي، نو هغه به ناکامیږي. بهتره دا ده چې د موجوده نظام د واکمنو سره د هغوی په ژبه قابل هضم ژبه باندې دا ټول مسایل ورته تشریح شي په یقین سره
وایم
چې دا غوی د حکومت ولې د پاره د ظرفیتونو لړولو د پاره هم کاری وشي ور سره د سیستم به شفافیت خواته زیپدې چې اوس اداري فساد نشته، امنیت د تګراتک د پاره شته.
ډیر زیات مننه له تاسو نه.
دا فرصت نه باید اعظمي استفاده وشي او په یقین سره دا به نتیجه ورکړي چې دا غوی په جبه ور سره موضوع مطرح شي.
ډیر زیات مننه عبدالحسیب لطیفی د ملګرو ملتونو په خوانی کارکونکو. قدرمن اوریدونکو، ښاغلی لطیفی د تیر پرزیدلی جمهوری نظام د خاری پراختیا موین هم پاتې شوی دی چې له دوی نه په دې خبرونه کې د ګډون په خاطر مننه کوم.
د ازادي رادیو راپورونو او معلوماتو د میلیونونو کسانو په ژوند باندې اغیز کړی دی.
قابلګی مو ویلي دام د ازادي رادیو د هغې خبرونې د برکت او چې روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ودا به چلول او ډاکټران بیره وختل مخکخي خزي دې کې هم ډیر سمې بزان باورې شو مې ډیر سمې تیرې نزدک کړې.
د ازادي رادیو خبرې مجله اوري. یو شمیر افغان میرمنو او د بشري حقوقو فعالانو په جرمنی کې د نه خوړو اعتصاب کړی. د فعالانو چې د جرمنی په کولن ښار کې د پرلط خیمه وهلې، وایي چې د دوی اعتصاب په افغانستان کې د افغانانو او په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د وروستیو اقداماتو پر وړاندې اعتراض دی او د سپتمبر تر 12 پورې به، یعنی تر 100 ورځو پورې به دوام وکړي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره فریده سیال د شباب په مستقیمه اړیکه را سره ده. فریده جانې مهرباني وکړئ.
مدنه تکلسب لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، په جرمنی کې د بشري حقوقو او ښځو د حقوقو یو شمیر افغانو فعالانو په افغانستان کې د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د روسي اقداماتو په اعتراض کې د نه خوړو اعتصاب کړی دی. دغه فعالانو پرون د جرمنی په کولن ښار کې د تحسن خیمه ودرول او ویل چې د دوی موخه په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د جنسیتي تبعیض په رسمیت پیژندل دي. دغه میرمنو د دغه میرمنو په خبره د دوی اتصاب چې پکې لسو زیاتو میرمنو برخه اخیستې ده د سپتمبر میاشتې تر 12 به دوام وکړي. دغه خزو لډلی تمنا زریا پریانی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې له دوو قانون رئیس خلک لا بند او تاوتریخوالی سره مخ دي او لدې اتصاب څخه د دوی موخه ده چې اسارت او تاوتریخوالی له منځه یوسي. خو طالبانو تل بیا دغه ادعاوی رد کړي دي. په افغانستان کې د ټولو سیاسي بندیانو خوشی کېدل او پر طالب چارواکو د لا زیاتو تحریمونو وضع کول د دغو تحسن کوونکو له غوښتنو څخه دي. دغه معترضو خوځو په داسې حال کې د طالبانو د جنسیتي تبعیض په رسمیت پیژندلو خبره راپورته کړې ده چې تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د جون میاشتې په 19 نیټه له نړۍ وغوښتل چې په افغانستان کې جنسیتي اپارټایډ د نړیوال جرم په توګه وپیژني او پر خوځو د محدودیتونو د لګولو له امله له طالبانو ځواب وغواړي. د ملګرو ملتونو د خزو د څنګه اجرایی رئیس سیما بهوس تر دې مخکې د افغان خزو په وړاندې د طالبانو چلند جنسیتي تبعیض بللی و. خو د طالبانو حکومت د دغه ټول اداو پر دولو سره تلې دا کړی ده چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د افغانانو ټول حقونه تضمین کړي دي. دوی د خزو په وړاندې محدودیتونه د افغانستان کورنۍ مسله ګڼي او لنړی غوښتي چې په دې مسله کې لاسوهنه ونه کړي. طالبان لکه چې وخت راستانه شوی دی لشبګم ټولګي او پورته د نجونو پر مخ د خونځي دروازې تړلې دي. لا پانتونیز د انجینر اګرزول دي او د ملګرو ملتونو په شمولیت په ټولو نه دولتي او یو شمیر دولتي ادارو کې هم د خزو پر کار بندیز لګولې دي. تکال صاحب
ډیره زیاته مننه. فریده سیال و چې په جرمنی کې د جرمنی په کولن ښار کې د یو شمیر افغان میرمنو او فعالانو د پرلات په اړه جزئیات راکول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي سرمفتش په یو تازه راپور کې ویلي چې له 840,000 یعنی تقریبا 8.5 لک شاوخوا افغانان په امریکا کې د بیا میشتیدو د پروګرام لپاره غوښتنلیکونه ورکړي دي چې لا هم دوی د خلک په افغانستان کې پاتې دي. د ځانګړي سرمفتش راپور زیاتوي چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو تر وتلو د 2 کلونو په تیرېدو سره لا هم په دې برخه کې ستونزې شته. بلخوا یو شمیر افغانان چې په امریکا کې د کډوالۍ کیسونه لري د امریکا د دولت لخوا د دوی د کیسونو د بهیر پر خندونو نیوکې کوي. په دې اړه نور جزئیات خاطر پردیس راکوي. پردیس صاحب مهرباني وکړئ.
سلامونه. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی سرمفتش وایي په افغانستان کې د پخواني جمهوري نظام لړنګېدو 2 کاله وروسته لا هم له 840,000 زیات افغانان چې په امریکا کې د بیا میشتیدو کېدو پروګرام لپاره غوښتنلیکونه ورکړي په افغانستان کې پاتې دي. د ځانګړي سرمفتش راپور زیاتوي چې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو له وتلو د 2 کلونو په تیرېدو سره لا هم په دې برخه کې ستونزې شته او په افغانستان کې د ځانګړو ویزو د متقاضیانو شمیر څو چنده ډېر شوی دی. یاد وزارت د امریکا د کانګرس له بیلابیلو کمیټو غوښتي چې د افغان کډوالو د ځانګړي ویزو یا ایسایوي پر بهیر له سرکت نه وکړي. راپور کې راغلي چې 50 سلن متقاضیان چې غوښتنلیکونه ورکړي دي ویزو لپاره لازم شرایط نه لري او د دې ویزو ټول متقاضیان نه منل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي سرمفتش راپور د 2020 کال اکتوبر وروسته د بیا میشتیدنې د غوښتنو د زیاتوالي یادونه کړې او زیاتوي چې په دې میاشت کې د دوه غوښتنو شمیر له 10,000 څخه د 2020 کال تر دسمبر پورې 1,550,000 تل وړ شوی دی. خو امریکایي ځواکونو سره یو شمېر افغان همکاران په دې هیواد کې د بیا میشتیدنې د بهیر پر ځنډ نیوکه کوي. د دوی د امریکا له دولت غواړي د هغو کارکونکو شمیر زیات کړي چې د افغانانو د کیسونو د بهیر د پرمخ وړلو په څنګه کې کار کوي. یو له دغه کسانو څخه چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم راپور کې واخیستل شوی په یو امریکایي موسسه کې کار کوي او د ایسایوي کیس لري خو لا هم په افغانستان کې پاتې دی. د امریکا متحده ایالاتو حکومت د ځانګړو ویزو ایسایوي دا پروګرام په 2009 کال کې د خپل افغان او عراقي همکارانو لپاره پیل کړ. خو د دې بهیر او د امریکا د پیون او پیټو کیسونو غوښتونکي په وار وار د دوی د کیسونو د بیا کتنې د بهیر له سپالی څخه شکایت کوي. بلې تکل سي
ډیره زیاته مننه له تاسو نه قدرمن اوریدونکو خاطر پرده سوچ راپور راکو. روسیا وایي د اوکراینی ځواکونو ډرون الوتکې د کریمیا ټاپو وزمې په فضا کې وشتلې دي. کیف بیا د کریمیا ټاپو وزمې پر لور د مځکې له لارې د خپلو ځواکونو د پرمختګونو خبر ورکوي. روسیې وکاله مخکې له دې چې پر اوکراین لوی برید وکړي کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړې وه. په دې اړه نور جزئیات احمد شیبر راکوي.
روسیا وای د اوکراین د سمندري ځواکونو درې بي پيلوټ الوتکې چې د کریمیا پر پلې بریټ کاوه نسکوري کړې دي. دا غ پل د کریمیا ټاپو وسبه د روسي له خاورې سره وسلوي. بلورته اوکراینی پوځیان وای چې دوی هڅه کوي چې د جنوب ختیځ شار میلیټوپول پلوري مختشي او له کریمیا سره د وصل شوی پل لار قطع شي. د روسي د دفاع وزارت په وینا اوکراین د بي پيلوټ الوتکې په واسطه یو ځل د سپتمبر د لومړۍ نیټې په شپه او دو ځلنن هڅه وکړه چې د کریمیا پر پله حمله وکړي. کیف تر اوسه د دې بریدونو په اړه څه نه دی ویلي، خو د راپورونو له مخې د حملو له ویرې پر دې پله د درې ساعتونو لپاره تک راتګ بند شوی و. اوکراین بیا بیا دا خبره کړې ده چې د موټرو او ریل ګاډو دا پل چې په اوکراین کې د روسي ځواکونو لپاره د اکمالاتو استفاده ترې کیږي د دوی مشروع نظامي هدف دی. اوکراین چې کله د جولای په میاشت کې د کریمیا په لور د غزیدلی پله د موټر د تګ یو برخه لښوی جاړه کړه، د روسیې له سخت خبرګون سره مخامخ شوه، حتی د اوکراین بیړۍ غرق کړي. د بي پيلوټ الوتکو د دغو بریدونو او د هغوی د وشتلو راپورونه په داسې وخت کې خبره شوې دي چې اوکراینی ځواکونه هڅه کوي چې د اوکراین په جنوب ختیځ کې د زاپاروژیا په سیمه کې پرمختګ وکړي او له دې لارې له کریمیا ټاپو وسمه سره د روسیې له خاورې د وصل شوی پله لار قطع کړي. کریمیا ټاپو وسمه روسیې په 2014 کال کې له خپلې خاورې سره یو ځای کړه او اوکراین غوښوي چې د خپلې خاورې د دې برخې د نیولو هڅه کوي. اوکراینی پوځیانو نن خبر ورکړ چې جنوب ختیځ د میلیټوپول د شار پلور پرمختګ کړی دی. د جمعې پروز د سپین مانی د ملي امنیت ویان جان کربی هم خبر ورکړ چې اوکراینی ځواکونو د زاپاروژیا په سیمه کې په وروستیو ورځو کې د پام وړ پرمختګونه کړي دي.
د اوکراین د جګړې وروستی حال د احمد شیبر پر راپور کې و. قدر من اوریدونکو، شیبر وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبرو، خو له هغه مخکې په فرا ولایت کې د ښوونځي ماشومان د تنورونو د جوړولو په فابریکو کې کار کوي. دوی د خپلو کورنیو لپاره نفقه برابروي. په دې اړه جزئیات په دې تصویري راپور کې واورئ.
د خټینو تنورونو جوړولو په دې کارخونه کې دغه ماشومان له سهار تر ماښامه کار کوي تر څو خپل کورنۍ ته نفقه وګټي. دوی اکثره په خواد ښوونځي او زده کوونکي ول. د فراه ښار په دې کارځای کې دغه ماشومان د ورځې تر 15 تنورونه جوړوي. دوی د ورځې له 100 تر 500 افغانۍ معاش لري. د فراه ښار په دې واټ کې خټین تنورونه او کوزې خرڅېږي. د دغو تنورونو اکثره پیرودونکي کلیوال خلک دي. په بازار یې پیکه شوی دی. دغه دکانداران وایي چې د ورځې تر 100 تنورونه خرڅوي او د بهرنیو تنورونو په پرتله په وطني تنورونو کې ډوډۍ خوندوره راځي، ځکه لا هم خلک خوښوي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارګران د سلامونه وړاندې کوم. زه د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ سره د سره په دمه اس کیم. د زموږ په خان دی لوړو مسولین ته ورسیږي. دلته مخابراتي شبکې نسته. موږ ډیر په تکلیف یو. موږ د لوړو مقامات صدا وښتنه ویل کو چې موږ ته مخابراتي شبکې راوي.
زه عبدالسلام د هلمند سنگین د ولسوالۍ سره د زموږ په ولسوالۍ کې نیټ کار نه کوي. دغه به حکم جوړ دي د اسلامي امارت څخه غوښتنه لرم چې د زموږ په ولسوالۍ کې خدي ډیر کې چې ښه کار وکړي. نیټ او ګران هم دی. نیټ ګران هم دی چې په دغه اړه یو اقدام وکړي.
ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم. ازادي رادیو څخه مې دا هیله ده چې زموږ د حکومت ته ورسېږي دغه کانداره یا بنده کې پر مخ باندې او یا نو داسې کړي چې ولس یې واخیستي در په دره کې وروره. خدای دې چې زما پیغام تر لوړپورو چارواکو پورې ورسوي.
سلامونه. نیکی هیلی می قبول کی. محترمه، دا غزمر د هلمند ولایت د مرجی ولسوالی د سینګردی د سیمې سخت دا پیغام پرېږدم. دا د سینګردی په سیمه کې محترمه مرز دی ویلو یستنج سره لاس غریوان چې هغه د افغان به سیم د شبکو کمزورې فعالیت دی. ډیر ورسره پستونځ کې محترمه کمزورې فعالیت لري.